دا مشال رادیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځم به ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې څلورمه نیټه دا زموږ د نن ورځې نه سات خبرونه په دیولنې ګړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان او نړیوالو ورځپاڼو مطالب او ترڅنګ څو سندرې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه.
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د ولایتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار د جنوبی آسیا د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي او د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګړې استازی جنرال جان ایلن وایي دا ډله یو نړیوال ګواښ دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. د ویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوسټ ویلو خو هغه تیار نه و. پرویز خټک وویل
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي، نو ټول د کینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړکی د عدالتي کمیشن د لاري یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لاري پلټنو ته تیار یم.
دا لغ وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوام نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې استعفا وکړي. په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي وویل چې دا اوسنی حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې ټاکنې په صفا توګه نسي کېدای. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبی آسیا د سیمهیزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې په مراسمو کې به یو شمیر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند محمد ابین باوري بیګا مشال رادیو ته وویل دی وی په کابل کې د فعالو نړیوالو سازمانونو استازي، د سفارتونو استازي او له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د مرسته کوونکو یونسکو غړي به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې په هدف یا په ترسره سو عملیاتو کې یو او یا کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ نه وخت په یو خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې په کابل کې د 2 اتیا عملیاتو پر مهال نږدې 900 کیلوګرامه هیروین، تریاک او چرس هم نیولې دي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې پولیسو پر دې مهال له قاچاقبرو څخه 11 موټره او 9 ملوثلي هم ضبط کړي دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړي استازي جنرال جان ایلن وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شایي تر یو نسل زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري، خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچيري داعش تماتي ور نکړل سو نو دا ډله شای د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. جنرال جان ایلن تر دې وړاندې یو ورځ مخکې په پیرس کې وو او هلته د شلو هغو هیوادونو له وزیرانو سره خبرې وکړې چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ائتلاف کې غړیتوب لري. د جنرال جان ایلن په وینا د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش په یو شمیر سیمو کې د داعش وسلوالې ماتې کړې دي او دغه ډلې چې مخکې کومې سیمې نیولې وې د هغوی 25% یې له لاسه ورکړې دي. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره شوې دي. دغه هیواد پوځ وایي چې روس بیلتون روس پلو بیلتون غشتونکو په ټانکونو هواونو او توغندیو د دونیسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډز کړی دی. د اوکراین د پوځ ویان اندری لیسینکو د چهارشنبه په ورځ ویل بیلتون غشتونکو حکومتي ځواکونه په بمونو او درنو وسلو په نشه کړی دی. تر دې مخکې په رپورټونو کې ویل شوی وو چې د بریدونو پر مهال د دونیسک په لویدیځ کې دوه عام وګړي وژل شوي دي. په دې ترڅ کې د روس پلو بیلتون غشتونکو یو کمانډان ایډوارد باسورین تور پورې کړی دی چې لومړی اوکراینی ځواکونو د دوی پر سنگرونو ډزې کړی دی. په چین کې د ژغورنې څانګې کارکوونکو په ینګزی نومي دریاب کې له هغه ځایه شاوخوا 115 میله پلټنه کړې ده چیرې چې یو لویه کښتۍ ډوبه سوې وه. د چین سرکاري مطبوعاتو نن خبر ورکړ چې د ژغورنې دا کارکوونکي هیله لري چې د دې سمندري جهاز 370 کسان به ژوندي پیدا کړي. په دې پیښه کې تر اوسه د وژل شوو 55 کسان سویدی یوازې 14 داسې کسان ژوندۍ راایستل شوي دي چې زیاتره پکې د لوی عمر سیلانیان دي. چارواکي وایي چې په دې سمندري جهاز کې ټول 455 کسان سپاره وو چې په یو نادر طوفان کې ډوب سو. شاوخوا 80 قهرجنې کورنۍ د دې لپاره د دې پیښې ځای ته ورغلي دي چې له چارواکو پوښتنې وکړي. چارواکو هڅه کړې ده چې مطبوعات عوام خلک له دې ځای لرې وساتي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبې په بلدیاتی انتخاباتو کې د رپورټ شو بدنظمۍ او پړه د پاکستان پر الیکشن کمیشن اچوي او وایي که مخالف ګوندونه غواړي دغه ټاکنې دوباره وشي نو د حکومت دغسې کولو ته تیار دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر بیا د بلدیاتی انتخاباتو په سمه توګه نه کولو لپاره صوبایي حکومت ذمهوار بولي او له اعلی وزیر یې د مستعفی کېدو غوښتنه کوي.
پکار دادی چې دونه غیرت او پختو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکه ما دا اندلی کړې ده لہذا ما کورسې پرېښوده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د صوبایي اسمبلی پر یو حلقه شوي انتخابات د دې لپاره لغو اعلان کړي چې هغلته ښځې خپلو رایو کارولو ته نه وي پرېښول شوي. په صوبه کې د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن د دغه کام ستاینه کوي.
چې کوم لوکل ګورنمنت الیکشن ایشو دی د دې هغه ریکارډ غوښتل چې چرته خوځو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شي ډېر لوی خبره ده کنه.
د بلوچستان پختون ملت پال سیاسي ګوندونه وایي پرې بنګ دي چې په صوبه کې کېدونکې د نامنې پیښې د کاشغر گوادر تجارتي لار پروژه اغیزمنه کړي.
دا به د دوی په تاوان دي ګر ملک بیا ورته درېږي پښتون خو به خامخا ورته درېږي مشکتن بېغمه نه یو شنستن.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود خبر پختونخوا په بلدیاتی انتخاباتو کې د صوبې پر حکومت د تاوتریخوالي پیښو درغلې او د هغو تورونو په جواب کې چې مخالف ګوندونه لګوي د هغه صوبې اعلی وزیر پرویز خټک تیر ماښام په پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې دغه ټاکنو په سمه توګه د کولو ټوله ذمہواری د پاکستان الیکشن کمیشن و. د زیات کړه د رای ورکونې مرکزونو د امنیت ساتنې لپاره د پوځ مرسته غوښتې وه خو په خبره چې دغه غوښتنه یې ونه منل شوه. پرویز خټک دغه راز وویل که دا خبره ثابته شوه چې ټاکنې په صحیح توګه نه دي شوي نو حکومت یې تیار دې چې له نوی سره وکی. په دې اړه تفصیل له پیښور د غلام غوث پر رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د عین د زنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن و او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته ده هم ویلی وو چې په پولینګ سټیشن و دي پوز زی پزی کړی شي.
اسمه ساری ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ سب دا این د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن و مونږ یو خط هم استولې وو چې د ټاکنو په ورځ دی پوز راو بللې شي او د هغې خط په رڼا کې د داخله چارو وزارت د دیرشمې مئی لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو. دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې 4000 کاندیدان وو او 1000 نمایندګان دې کې ټاکل وو. خو د ټاکنو نه دوه ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز به په پولینګ سټېشنو موجود نه وي. که مونږ ته په وخت ویلې شوي وي چې پوز نه راځي نو ما به دا ټاکنې نه وې کړې او پولیس به مې د دې د ذمهواری اخیستلو نه منع کړې وي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي. ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول د کینی او یو فیصله دي لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نوې ترسره شوي نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبري کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړې ده او نه صوبایي حکومت د شوي ګډوډي ذمہوار دی. خو یاد دی وی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تاریخ انصاف په ټاکنو کې د درغلۍ او ګډوډۍ تورونه لګولې دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
هم پرون بیا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ په پېښور کې د یاد ګوند غړو یوې غونډې د تحریک انصاف له صوبایي حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر د صوبې پر حکمران ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کولو په ترڅ کې هم همداراز غوښتنه وکړه چې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو څوکیو لپاره دي دوباره انتخابات وکړل شي. له پېښوره بیا هم د غلام غوس رپورټ اورو.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډۍ او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي څوکو او د بلدیاتي څوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکور څوکیدار وایي چې غلا شوې ده او وایي ما کړې ده او هغه څوکیدار د لاندې به زه بیا الیکشن لزم. انتخابات شوي دي. عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوې ده. د دې ذمہواری به پچا راځي. د دې ذمہواری راځي په صوبایي حکومت باندې چې دا ډېر څلوېښت کسان وفات شوي دي. د دې ذمہواری راځي په دې صوبایي حکومت باندې. په کار دا دي چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکې ما دا اندلی کړې ده لہذا ما کورسه پرېښوده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کچېری صوبایي حکومت په دې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي نه وې کړې نو دا غوي ګوند به نور هم زیاته بریا ترلاسه کړې وي.
زه خپل هر یو ورکر لا عمر کی ورکوم. زه د قوم مشکور یم چې په ان پی ا دونه اعتماد وکړ. سره د دې چې خپل کپتان منی چې ما ټګي کړې دا سره راغی ټګي هم دا دونو کړو. سوچ وکړه به ټګي وي چې موږ وسلو به کولی.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدرخان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لوی ناکامي ثابت شو په دې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواہی اتش عوامي نېشنل پارټي نه کوي. گواہی اتش ته حزب اختلاف جماعتونه نه کوي. گواہی د پی ٹی آئی خپل کارکنان کوي. گواہی د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیډر عمران خان کوي. د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي.
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله، نو اوس دې په دغه اخلاقی بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي.
کچته د عمران صاحب دا دلیل او دا ډیماند چې چا دندې کړی د مستعفی شي، لکه د نواز شریف صاحب نه ور استعفا غواړي، نو د عمران صاحب حکومت دی ولی مستعفی نشي؟ او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اینډ فیر الیکشن وشي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د مئی د دیرشمی د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان الیکشن کمیشن د جون په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د صوبایي سمندر چوکای لپاره شوی زمینی انتخابات لدې عمل منسوخ کړل چې په هغه کې خځې رایې چولو ته نوې پریښول شوې. د خځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن دغه پریکړه ستایي او وایي چې حکومت باید داسې ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې خځې له خپل دغه بشري او جمهوري حق څخه محرومه پاتې نشي. د فرخندې اسد رپورټ پرې ورو.
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په پی کې 95 حلقه شوي زمینی انتخابات خوځو د ووټ نه اچولو لوجې ابس وګرځول او دا چې دغه انتخابات په اوس بیا له سره کیږي. دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند د سراج الحق د سېنېټر جوړېدو وروسته خالی شوی وو. د خوځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي لکلونو راهیسې خځې په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچول نه منع کړل کیږي. د دیر سیمې سره تعلق لرونکو او د خوځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیگم وایي دا د دوی لپاره یو تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د خوځو د ووټ ته نه اچولو لوجې داسې فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصله د اثراتو په اړه شاد بیگم وایي
دغه ریجن کې به خوځو نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې دا یو کلونو تاریخ دی چې هغه کې وسم خاص بدلون نه دی راغلی. ځکه چې وسم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم خزو په کم تعداد باندې ووټ ورکو، خو بیا هم خزو سن تعداد کې راوتی او هغه دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کو چې په دغه علاقه کې کوم دی خزو ووټ نه ورکول غواړي. مونږ د دې پټیشن حواله سره ال تخزي ام بار بار خبرولې او هغه فوج په خزو یو ضرورت راغلی او چې او دی له مونږ خپل ووټ خامخا کلکو.
شاد بیگم دا هم وايي په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په زینو برخو کې خزو د ووټ اچولنه منکل شوې دي چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اخت هم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې خزې د ووټ د اچولو نه په منی کولو غیر سرکاري ادارې او رت فاونډیشن هم سختی نیوکه وکړي او دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصله کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې د اورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر وایي د دغه فیصله راتلو سره د خزو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یو کامیابی ده.
پاکستان تاریخ کې چې دا مونږ ته یو ریمیډي ملو شو او د الیکشن کمیشن دا فیصله چې دا ډیر کې بیا انتخابات کیږي دا ډیر لوی خبره ده. الیکشن کمیشن کې د خبر پښتونخوا کې چې کومي لوکل ګورنمنت الیکشن یې شوې دي، دغه هغه ریکارډ غوښتل چې هغه ټول ځایونه چې چرته خوځو ووټ نه دی اچولې هغه مونږ سره شیر، دا ډیر لوی خبره ده کنه.
بلخوا شاد بیگم دا هم وایي د تیر په نسبت دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې خوځو په زیات شمیر کې برخه واخیسته چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
د فرخندې اسد رپورټ موریدو. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سعید چې د نوو جوړیدونکو بلدیاتي ادارو د اختیاراتو ټاکلو لپاره د حکومتي کمیټې مشري هم کوي وایي دوی هڅه کوي چې د مقامی حکومتونو یو پیاوړی نظام مخته راوړي. نوموړي زیاته کړې د صوبې په مالی بجټ کې به هم د ځایي یا مقامی ادارو د کارونو لپاره د پام وړ پیسې بیل کی. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته ویل چې دوی وزیر اعلی ته تجهیزونه وړاندې کړي چې پکې د بلدیاتو محکمو لپاره په بجټ کې د فنډونو، پنګو او اختیاراتو منتقلول شامل دي او تم یې څرګنده کړه چې وزیر اعلی به د کمیټې سفارشات او تجهیزونه ومني.
بلدیاتو ته 60% اضافه ورکو، د ګراس روټ لیول نماینده ته چې هغه د کوسي او الته د ټرانسفارمر او الته د لوکل لیول معمولی مسایل سره سره هغه غټ مسایل کې هم انوالي، زمنګ ټینشن زمنګ باندې به هم کمی سره کو نمائندګي وکيږي. ټي ام ا ته خپل شیر ملويږي، ډیسټریکټ کونسل ته خپل شیر ملويږي، ویلج کونسل ته خپل شیر ملويږي.
دغه بلدیاتي محکمو ته د اختیاراتو په حق لبانې دغه کمیشن هم تجویز کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې زیات نه زیات اختیارات هم دوی ته ورکړل شي چې پکې د ځینې سرکاري محکمو کې د شپاړسم ګریډ پورې بدلې او برتۍ هم شامل دي.
سیلریز کی بہم ملاویگی پدی کی باز ڈیوالڈ محکمی دی تو دا اگر ڈیوالڈ محکمو اختیار بہم دی سارے او مونگا غوالو دا چیرا دیو ال تا پخپل لیول باندی دا ڈیوالڈ محکمو کی جس سمرا دا 18 امنڈمنٹ مطابق دی تا کم اختیارات پکار دی نو انشاءاللہ 100% بجی تا اختیار مونگا کور کو
دا نوی بلدیاتی نظام لاند دا 400 زلی دا ایم سی 4 منتخب شوی دا عوامی نیشنل گون زلی نمائندہ ہم دا 400 زلی نا دا ناظم اعلی سوکیل پر نامزد شوی امیدوار قاسم علی خان نو پختل نو غوی مشال لیڑو تو چې څومره هم اختیارات په خکته کچه باندې منتقل شي او څومره هم دوی ته زیات پنګ ورکړي شي نو هم ربا په لاندې کچه د اولی ستونزو کشاله په اسانه او زر هواریږي.
که دا پندونه دې خلکو ته اواله شي نو یقینا دا یو ډېر لوی پرمختګ وي او ما په خیال کې کال دوه کې به ډېر چینجز راشي.
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی غواړي چې عام اولس با اختیار شي او ټول اختیارات په خکته کچه باندې منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه مستون کې د یو شمیر پښتنو مسافرو د وجلو له پیښې وروسته د هغه صوبې زیاتره خلک اندېښمن دي چې ګواکې د نام نه د غره کم پیښې به د کاشغر ګوادر تجارتي لارې پروژه له خطر سره مخامخ وي. دا چې په دې اړه د عامو خلکو د چارو د شننکو اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دې موضوع زموږ خبریال نیاز موساخیل د بلوچستان له سیاستوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مصر او د دغه ګوند د مرکزی کمیټې غړی رشید ناصر په خبره د مستونګ له پیښې وروسته د ګوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیارې پر راتلونکي نن سبا خلک ډېرې خبرې کوي.
دا د ګوادر کاشغر روټ چې دوباره سمې خواته راواوښتې او دا واقع وسوله دا سازش دی، مخته به هم کېږي دا شیان. خو زه یو خبره دا کوم، په دې کې یو ډېر لوی سازش دام کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کې او که پښتون بلوڅ معامله دلته جوړه شوې وله نو شاید چې د ګوادر او کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات لیدلي وو.
رشید ناصر زیاته کړه،
موږ دا خبره کوو چې په ار نامه یې دهشتګردي دهشتګردي ده. زه چې پښتون دا زه د عوامي نېشنل پارټۍ د ملګري په حیثیت باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغوی چې کوم عمل کړی دی د هغه د ناکامو کېدو پس انشاءالله تعالی زموږ به خپل پولیټیکلو سیاسي کوشش دایي چې ګوادر او کاشغر روډ چې کوم په دې غریبو در په در پښتنو په هغو کې د راتېرېدو دپاره به موږ انشاءالله مختم هرې سیاسي هلې ځلې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي چې د ګوادر کاشغر د پښتنو لارې ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي.
دا به د دوی په تاوان وي، ګرد ملک بیا ورته دریږي، پښتون خو به خامخا ورته دریږي. موږ کتن بېغمنه یو کښېنستین، موږ به تر هغه ساعته پورې د دې څارنه به کوو، دا موږ دی په اثاره نه کښېنو.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبینه دی.
تر څو پورې دا خبره پر مخ بڅ کیږي ګوره که دا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سي خو د دې روډ د حفاظت لپاره په ډېر لوی پیمانه باندې انتظامات سوي دي، بالکل یو ډیویژن برابر پوج سي دي پر دې مقرر دي. نو که دا زموږ واکدار اداري دا وغواړي چې دلته به بدامني نه کیږي بیا خو هیڅوک بدامني نه سي کولی، هیڅ تاوان نه سي رسولی، نو په دې وجه د بدامني امکان ماته نه ښکاري.
د جمعیت علما اسلام فی بلوچستان جنرال سیکرټر ملک سکندر ایډوکیټ بیا په دغه اړه وایي،
دا خلک باید چې نه وغولول شي په خوله یو په زړه بل داسه نه، که چېرې دا مقتدر قوتونه نن په صداقت خبره وکړي دا قوم ټوټال ورسره دی او چې له چا سره قوم وي هغه ته یو پریشانی نه وي، او که دوی داسه راځي چې په خوله یو څه په زړه کې بل څه سار چې خلک خبرېږي دوی بیا بله معاهده کړي نو بیا خو پاکستان هسې له هرې ترقي له هرې لار بندي نو به دا هم بند شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې دا منلې وه چې ځینې قوتونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري ته زیان رسول غواړي. نواز شریف زیاته کړې وه چې حکومت به په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلای سي.
دا مشال ریډیو دا 13 ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په وکیم کې په درو خیمو کې د اور لګیدو لامل دی وی کورنۍ دوا خزي جوبل او دا غوی ټول معلوماته اوس وزیدل د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی یو مامور مشال ریډیو ته ویل د غمجنې کورنۍ ته ورغلی او د مرستو ډاډ ورته ورکړی دی. لسمې پرې د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
دا بنو دامی پول خیمه بسیو سیدون که اید محمد چه دا کور دوی مرمنه پا خیمو که اور لگه دو لکابل جوبل شوه وای چه دا خیمو که دا کور طول سامان هم وسوزه دو
سامان نه دې په دې دا اوس درې کې چې وی دا کومه چې روړې سره خراب به غا جوړ کړی و دا سفر وکنه دا غو خلا دا کلی خلکو لا روغه دې به طریقانه و و دې جوړ غاړه ولي کنه دې زنه نه زخمی دې اشاون هسپتال کې وی کنه مې و ډېر ځای نه تا ټلیفون و غو دې مې خبره څه کله ور وی کنه دې دې څه مثال تو سم مشکل دی څه تکلیف دی کنه.
د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه تحصیلدار حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې کسه هم د بکاخیل کډوالو کیمپ نه علاوه نورې خیمه بستی چې خلکو په خپل جوړې کړې او دوی ذمہ‌داري نه بهر دي خود دغه خیمه بستی تیر ماښام دوره وکړه او پولیټیکل انتظامیه لاړه خی هر ممکن تعاون یقین ور کړي
کسونه سره ملاور ملاو شو دا درې فیملی زو کوی وکړ شه څه دې درې تلویر مخینه و ټینټینا دا تقریبا ټول مکمل سوي وي د خپل سازو سامان کمپلیټ سوي و ټول به تمو خپل دغه ورته ډډنا ورکلایمټ دې پولیټیکل انتظامیه میز بلاب سرون چې دې دغه طرف نامو دې دوه ول چې امیت مجد سمرا څه کې ویم سلام میز ته زو راکی دې دې څه سمران دلته ولې دې چې په کوم ځای باندې دا څه مسله وي میز کوشش دا کې میز ټول ځن خبر کې مخ بلاب سرون خو خبر کې دغه مسله دې دې
یاد دې وی چې شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دولت پلو یا کچا باکا خیل کیمپ جوړ کړي چې پکې شل زرو پورې کډوال پراته دي خو دینه په هر یو شمیر خیمه بستۍ کډوالو په خپل او د مرستندوی ادارو په مرستو جوړې کړې دي او د کډوالو زرګونه کورنۍ د غلطا په خیمو کې میشتې دي چې وخت په وخت د مرستو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې موږ په کتاب ستا سندرې هم درورو د شاولی استاد او شرارې په غږ به دا خبرګه سندر وورو.
بولے قدر لتا تاوے گی ماتا چھے در سے بولے قدر لتا تاوے گی ماتا چھے در سے
ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਸਾਹਿਬ
د شاولی او شرارې په خبرګو وزن مو د غسندرا او ریدا نه هنیم بجې کیدونکې دی ل بوروال کاکړه بلن خبرونه وره
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک وایي حکومت یې د بلدیتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی. پروس خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. ده وویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلو خو هغه نه و تیار. دا لغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عمومي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې استعفا وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمېر لوړ پوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. تر دې وړاندې افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړې استازی جنرال جان ایلن وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تېر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل داعش فکر ته ماتې ورکول ښایي تر یو نسل زیات وخت ونیسي. د زیات کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل که چیرې داعش ته ماتې ور نه کړل سوه نو دا ډله ښایي د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. او د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وایي که نړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به هر ورځ یو میلیون بیرله اضافي تیل پیدا کړي. بایجان زنګانی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ایران دا وخت هر ورځ 1.3 میلیونه بیرل تیل پیدا کوي چې کله لس کاله وړاندې پر دې هیواد بندیزونه نه و لګېدلې نو هغه وخت یې هر ورځ 2.2 میلیونه بیرل تیل پیدا کول.
د خبرونو لنډیز مو لبوروال کاکړه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نه اورو.
وحدت رسپانې خپل اداریا په کوټه کې شوی ټولګندیز غونډې لیکلې ده. رسپانې لیکي چې د مستون پیښې څخه وروسته کوټه کې رابلل شوی ټولګندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. رسپانې لیکي چې د بلوچستان په مستون سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګونا پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب، مسلک، فرقې، رنگ، نسل او جبې وغیره په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. ورسپانه لیکي چې ملک دښمنه قوتونو ته ماتې ورکولو لپاره قام ته خپل میاس کې د اتحاد، اتفاق او یووالي ضرورت دی او حکومت له هم په کار دي چې د اولس ته ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپلې ذمہواری په سمه توګه ادا کړي او مجرمانو ته د عدالتونو څخه د سخت سزاګانې ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي. مشرق ورسپانه خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې دوباره د بلدیاتی انتخاباتو په کولو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي که ټاکنې په صحیح توګه نه وي شوي نو په ټوله صوبه کې د فوج په نگرانۍ کې دوباره انتخاباتو لپاره تیار یو. ورسپانه لیکي چې ټول ګوندونه دا وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. حتی عمران خان په خپله هم بلدیاتی انتخاباتو کې د خپل ګوند د کارکردګۍ نه خوشحاله نه دی. خو د دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نه شي کېدی ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډېره راځي او بله دا چې د فوج په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکې او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2014 کې شوې ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلیې په نگرانۍ کې شوي وو. ورسپانه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټیشنو په ښه توګه انتخابات وکړي او بله دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټیشنو د دوباره انتخابات وکړی شي. دې سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه جائزہ اخستو لپاره دی یو تحقیقاتی کمیټي جوړ کړی شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خود انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلي امکانات ډیر زیات دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دی بدل کړی شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټریک سیستم تر لاندې وکړی شي، نو هیڅ یو ګوند بیا د درغلي تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گارڈین ورسپانه د امریکایي ادارې لخوا د شوې څېړنې په حواله یو لیکنه خپره کړې چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د جنگونو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان وژل شوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د وژنو موضوع راغستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
گارڈین ورسپانه د یو امریکایي سیړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا یو نیم لک سرتیری او عام ولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومي پروژې لخوا د ترسره شوې سیړنې له مخې د 11 سپتمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور څه 1,02,000 کسان ژوبل شوي هم دي. سیړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبل رامنځته شوې ده. بلخوا د سیړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه سیړنې د پام مرکز د جنگونو له امله د وګړو مرګ ژوبل ده چې د ګولو، بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورډ چې د یادې پروژې یوه مشره هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلې دی او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د نهو کسانو د وژنې په هکله وایي چې دا پیښه انتظامیې ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویه کارکوونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد پیښه چې زیاتره پکې مرستندویه کارکوونکي وژل شوي دي، د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي هوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویه کارکوونکي له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي، نو دغو کارکوونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. د هغې په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنې وشي او ذمهوار کسان دې محاکمه کړل شي. د هغې په خبره که داسې ونه شي، نو دا پیغام به خلکو ته ورسیږي چې مرستندویه کارکوونکي په اسانۍ سره په نښه کېدای شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په سوریه یا شام کې د حکومت مخالفو ځواکونو پرمختګونو دغه هیواد واکمن رژیم تر پوځي فشارونو لاندې راوسته دی. ورسته لاغه چې د بشر الاسد حکومت د سوریه په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړې، خپل ځواکونه د لویدیځ لور ته متمرکز کړي دي. په دې اړه تفصیل د فریبې ظاهر پر رپورټ کې چې د سوریه د جګړې په غږونو پیلېږي.
له څلورو کلونو راهیسې د سوریې حکومت د مختلفو توندلارو، اسلام پالو او نورو مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلورو کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشر الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نور وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته لاغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونې ښار او هم تقریبا ټول ادلب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه یې پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبله لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمېدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکا او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویټرز خبري ایجنسی په راپور کې دا هم ویل سوی چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې د خپل دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه بل ډیر مرسته ورورسیږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی د سیشن به پر ویل چې تر خپل وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی تر بل هر وخت ډیر په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دی. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیز به هم بلاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویټرز خبري ایجنسی اتوي کته هم د لویدیز او سوریه ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نشي نشکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیز ودونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خمخاله د سره یو توافق ترسیږي.
زمون همکارا فریبا ظاهر واده ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه خي په افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه خي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب او جذب او د سوریې جګړې ته لیږل کیږي. بلخو د ملي مشارکت ګوند وایي اوس مهال د ایران دولت په کابل کې دغه ځوانانو د ګمارلو لپاره اقدامات کړي او افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بیا په دې اړه بې خبري خي او وایي چې که داسې وي نو دا د کډوالۍ له اصولو سره برابر خبره نه ده. نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان پر رپورټ کې.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د نیخنی وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا د ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
سوریه په مورد باندې خبره ته دومره ایران ته مداخله کوي. دلته ټریننګ سنټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنگونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالر په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو لاره په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریه، عراق او یمن جګړو ته استوي، د کورنۍ لګښتې ورکوي، کیاو ایرانی چیرته وجل کیږي یعنی ول کیږي، د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریه، عراق او یمن جګړو ته، دا تور بیان نه مانی، اکمالات هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریه او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خاطر دې هم داسې پورونه خبر شوی و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همدار زغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریه جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالانو ته وویل چې کله کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنیو اوریدلی چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي، څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، طبعا موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هیواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ، د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرېنږ دي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
له کابل زمون خبریاله حمیده هارون عثمان و. او اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د کرن خان په غږ دغه نوی سندره اورو.
زما دل دار ربا، 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 زما دل دار رب
د کرن خان سندره موریدا زو یو بل رپورټ ته دیوی نظر پښتنې لمخه افغانستان په نړۍ کې د پایل لوري دویم هیواد چې قانون پکې سم نه عملی کیږي د نړیوال عدالت په نوم بین المللي موسسه په خپل تازه رپورټ کې وایي یوازې وینزویلا هغه هیواد دی چې تر افغانستان د قانون د پلي کېدو په برخه کې ښه نه دی. ډنمارک په دې لیست کې لومړی دی او تر هغه وروسته یو شمیر نور اروپایي هیوادونه دي چې قانون پکې سم تطبیق کیږي. په دې اړه نور اورو له احمد شیبر څخه.
د نړیوال عدالت د مؤسسې نظر پوښتنه په 102 هیوادونو کې شوې ده چې افغانستان د قانون د پلي کېدو لپاره پکې یو سلاوي او مقام لري. د دې نړیوال مؤسسې د نظر پوښتنې له مخې د امنیت، د خلکو د بنسټیزو حقونو، د ټولنیز عدالت، له فساد سره د مبارزې، د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو او عمومي نظم له درکه افغانستان هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی. په دې برخو کې تر افغانستان زیمبابوې او کمبوډیا غوره ګڼل شوي دي او یوازې د وینزویلا حالت تر افغانستان بدتر دی. پاکستان په دې لیست کې 98 هیواد دی. دغه هیواد ته د حکومت له لوري د محدودیتونو د وضع کېدو لپاره یو مثبت امتیاز ور په برخه شوی دی. په دې ډله کې لومړی مقام ډنمارک خپل کړی دی. تر هغه وروسته درې وړه سکندناوي هیوادونه ناروې، سویډن او فنلند راغلي دي. په ناروې کې اوسیدونکی افغان ډاکټر عیسا ستانکزی چې د لویدیځوالو د سرویګانو تجربې لري د نړیوال عدالت د شوي سروې په اړه چې په 2014 کال کې په کابل، هرات او کندهار کې له زر کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ چمتو شوې ده وویل،
په لویدیځو هیوادونو کې چې کله سرویګانې کیږي دغه سرویګانې د لویدیځو هیوادونو د کارکونکو لخوا کوي. دا دقیقې خو دغه سرویګانې که چېرته بیا په افغانستان په شان په یو جنګي هیواد کې کیږي نو یو خود سروی هغه سیستم سم نه ده. یعنی خلک نه یې روزل شوي، ځکه چې سروی کوي محلي کسان چې هغه افغانان دي، افغانان کوي، نو هغه دومره دقیق نه یې. او بل خبر ده چې اروپایان که چېرته داسې تحقیقات کوي د هغوی نتیجه ډېر په ځنډ راوځي. نو کله چې په ځنډ راوځي کېدای شي په دې څو میاشتو کې یا په دې موده کې تغییرات راغلي په هیواد کې، اصلاحات راغلي یا مثبت خواته یا منفي خواته.
د اجتماعي عدالت د سروې نتیجه تیره ورځ خپره شوه. په دې سروې کې په اسلامي هیوادو کې یوازینی هیواد چې په لږ ښه دریځ کې یاد شوی دی هغه د عربي متحد اماراتو دولت دی چې وبشتم مقام خپل کړی دی. افغانستان بیا د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو له درکه 20 مقام لري، خو د اداري فساد له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. خلکو ته د بنسټیزو حقونو د ورکړې په برخه کې افغانستان 95 هیواد او د امنیت له پلوه 3 مقام لري. په دې راپور کې د منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا یو شمېر هیوادونه نه تر سترګو کیږي، ځکه چې له دغو هیوادو څخه د معلوماتو ترلاسه کول اسانه نه دي. د نړیوال عدالت د نظر پوښتنې له مخې په اوسط حساب افغانستان د اخیر له لوري دوهم مقام لري.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د بشری حقوقو په لزګونو استاذ دین په عربستان کې د دویم ورځې په مخه د بیان او مذهبي ازادیو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک پر تطبیق خبرې کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا یې هم په ډیرو هیوادونو کې عملی بڼه نه ده خپله کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه تیر ورځ د جدې په ښار کې پرانستل شوه. په پرانستونکي وینا کې د اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادۍ او زغم ته راوبدل. تفصیل بیا هم د احمد شیبر ناورو.
د بشری حقوقو یو شمېر غړیو د ملګرو ملتو او اروپای ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبه په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر یې نوي تنو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د 1948 پریکړه لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړه لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته 15 غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگتن، لندن، جنوا او دوها کې دغه غونډې شوې وي چې نړیوال د ملګرو ملتونو 1947 پریکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستو کې وینا کړې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتې دوده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمې کې نه ساری شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسی شي چې له عکس العملونو سره ملګری وي. مدني ده هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د 1948 پریکړه لیک ته تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدني زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه زغم ته هڅولی دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوشوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپه
نه ډیره سخت راوړي تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، پاکستان او هند چې اټومي وسلې لرونکي گاونډي هیوادونه دي، د کشمیر د لانجمنی سیمې پر سر یې درې وار جنگونه کړي دي. په داسې حال کې چې څېړونکي وایي د هند او پاکستان ولسونه له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، دواړو خواو ته ځینې سیاسي ګوندونه داسې خبرې کوي چې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ خراب اړیکې لا پسې کړکېچنوي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق پر یو تازه بیان نیوکه کیږي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
په دې ورستیو کې د پاکستان یو شمېر ورځپاڼو د جماعت اسلامي د مشر سینیټر سراج الحق یو بیان شایع کړی چې وایي د هند وزیر اعظم نریندر مودي گرفتار کونکي ته به یو ارب روپۍ انعام ورکوي. د سراج الحق نه چې مې د دې بیان او د دې ترشا د وجوهاتو په اړه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې دا یو علامتي بیان دی.
د هند وزیر اعظم مودي صاحب اعلان کړی دی چې صلاح الدین گرفتار کړ چې چا گرفتار کړ نو هغه ته به مونږ انعام ورکو. صلاح الدین صاحب خو د کشمیر هیرو دی او زه کشمیر کتلی وم، قدم چا گرفتار کړ نو مونږ هم انعام ورکولی شو. دا چې څنګه هغه ورکړی دی علامتي دغه شان ما هم ورکړی دی چې ته زمونږ هیرو گرفتاری نو د وچې خبرې جواب خو په وچه خبره کېږي.
دا چې د یو ملک د منتخب وزیر اعظم په حق لا داسې بیان ته څنګه ګوري؟ د پیښور یونیورسيټي د سیمایزو او زده کړو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای دا بیان مناسب نه دی.
ما خیال دی دا بالکل غیر ذمہ دارانه بیان دی. دا د پاکستان حکومت پالیسی نه دا. زموږ مصیبت دا دی په وطن کې چې هغه خلک چې کم جنگ غواړي تلتا هغه بعض اوقات د ریاست بیکنګ سره او بعض اوقات د ریاست بغیر بیک نه دا قسمه غیر ذمہ دارانه خبرې کوي. او د کشان هند کې هم چې دی هلته هم فنډامنټلسټ هندو فنډامنټلسټ قوتونه چې دي هغه دا قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات ہوئی. یو طرف نه یو جنگ باز ځان ورکي او بل طرف نه هغه نه بل غټ جنگ باز پیدا شي. دواړو کې هیڅ فرق نه دی. دواړه چې دی د خپل خلکو سره او د خطه عوام سره هیڅ قسمه همدردي او دوستی نشته.
هلتا د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر حسن عسکری وای د سراج الحق دا بیان سنجیده خستل ندی پکار.
دیکھیے یہ صرف آپ ایک سیاسی سٹنٹ کہہ سکتے ہیں سیاسی جلسے میں
دیتا تاسو یو سیاسی چال ویلے شی د خلکو د خوشالولو او پلق وهل لپاره یو نارا ورته ویلے شی خو نور سراج الحق پخپل هم پوی دی چې د دین څه بنیاد شته او څه امکان بل دا چې جماعت اسلامی لا د وړاندې نه د هند مخالف موقف باندې سیاست کی او نن سبا په پاکستان کې اسه هم د هندستان مخالفت سیوا شو دی. نو په دې ډول خبرو خلک ځان ته د رړولو حقیقی خو زه بدا وایم چې دا ډیر غیر حقیقی او غیر ذمہ وارانه بیان دی.
بلکې مې ته کوم چې یو غیر ذمہ دارانه بیان دی.
په داسې حال کې چې سړونکو د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا شروع کېدل باندې ټینګار کوي په دې حالاتو کې بعد دا ډول بیانونه څه اثرات ولري؟ ډاکټر سرفراز خان په دې پوښتنه وویل
دا قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات او اثرات خلنه چرته هم یو طرف ولا کوي او قبل طرف دی. خو پکار دادا چې هندستان او پاکستان کې امن پسند قوتونه چې دي دواړو طرف ته هغه پکار چې په دې باندې ټولې دواړه او دا قسمه پرووکیټیو بیانات هغه د هند تر شسمه صاحب ناراضي او پاکستان طرف نه جماعت اسلامي ټایپ او پاتو ناراضي دا فدرل حکومت کې نه دي دې आवाज چې هغه غیر سرکاري دي او ریاستي ادارو ته پکار دا دواړو طرف ته چې ذمہ داري سره دا امن طرف ته پرمختګ وکړي.
د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوهان وای وخت راغلی چې د هند او پاکستان حکومتونه خپل هوادونو کې د یو بل خلاف د نفرت اخورونکو بیناوو مخنیوي وکړي او د جنگ پر ځای د امن په ماحول کې د خپل ولسونو د بنیادی مسلو حل کولو ته توجه ورکړي.
د منور شاه له دې رپورت سره د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ته ورسېدو ریدونکو د جاوید مرخیل له دې نوي سندرې تاسو خوند واخلي او ترغه ورسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. Thank you.